فکر دی چې تر نوروز مخکې او وروسته مو په افغانستان کې له ځینو مهمو تر سره شویو او تر سره کیدونکو ادبي هڅو خبر کړو. د شعر د نړیوالې ورځې په مناسبت به شعرونو ته مخه کړو. فرانسوي عرب معاصر فیلسوف او شاعر علي احمد اسپر ادونیس وایي د شعر په اړه خبرې داسې دي لکه د مینې په باره کې چې شخې شو. نه پوهیږو چې څرنګه یې تحلیل کړو. د نور محمد لاهو همداسې یو شعر به د دوی په ژغ سره واورو.
رازی میندو تا واک ورکړو، رازی میندو تا واک ورکړو، ز خبرې مته میندو پاچایي کې د تریاکو پښنه راخت به د غنمو ژیړ خایست ګلدوزی کیږي، د مڼو غوندې بسور او تازه بوی د محبت له کلماتو پورته کیږي، او کوڅو کې به وړیا تودې ډوډۍ او رڼاګانې ویشل کیږي. راځئ میندو ته واک ورکړو، زه خبر یمه د میندو واکمنۍ کې، هر عسکر به توغوي له خپل سنګره په هر لوري ګلابونه، او د تګو تګو غرونو په سرونو، د سرخکو الوتکو له غږونو، په غاټولو به وریږي په باران خښتې سندرې. زه پوهیږم د میندو پاچایي کې، په هر باغ کې به تر ټولو مهربان بوټی ازغی وي، د وسلو په دوکانونو به لوی کلپ وي زنګ وهلی، او چنار به نور د شنې ویالې په غاړه له ویلني سره خپله ځواني لمانځي، نور د سپینې سینې رخبې تابوت ته نه ګس کیږي، او ډبرې به هم زور سکوت خپل مات کړي، د دې ځمکې د پیړیو ناویلي پټ رازونه به رسوا. ماشومان به د مکتب په کتابو کې رسم شوې د ښایست سپینې کوترې غېږ کې نیسي، سندرمار به جوړوي له غومبره کمپوزونه. راځئ میندو ته واک ورکړو، زه خبر یمه د میندو پاچایي کې، د تریاکو په شنه راخت به د غنمو ژیړ ښایست ګلدوزی کیږي، د مڼو غوندې بسور او تازه بوی د محبت له کلماتو پورته کیږي، او کوڅو کې به وړیا تودې ډوډۍ او رڼاګانې ویشل کیږي. راځئ میندو ته واک ورکړو.
کمیاندو ته څوک واک نه ورکوي، خویندو ته به وار ورکړو. د تکړه شاعرې آمنې فنا شعر لرو.
د سپرلی نری شماله، د سپرلی نری شماله، راوړه حال زما د کلی، حال زما د کلی کلی، د ها کلی ها سپیڅلی، راتوایا راتوایا، د بابا کلام بیا د ګل پوشبی، د بادام او د منو په سپینو ګلو، د ویالو په غاړې غاړې، سره او سپین غاټول ګل شوی، ها دنیا د کوټې مخته انار ګل دی او کنه دی، هغه پورې ارغوان یې غوړېدلی، د چارمغز پاڼې شنې شوي، دنده سچا ترې وهلې، د سپرلي نری شماله، د بابا له ګلخانې مې راته وایا، رنګارنګ ګلانې چا ورته پاللي، تندې نه دي سوځولي، خیشاوی ورته کړې په غزلو، په ټپو دی چا ستایلی، الماری د کتابونو یې د څنګه، ګرد خو نه دی پی پریوتی، چا لوستلی دی که نه دی، مازدیګر د چامبې لاندې، د مرسل ګلونو مخته د حافظ غزل چا لیکلم کړي د سپرلی نری شماله. د سپرلی نری شماله د بابا د زمزمو غږ به مې نوي په چمن کې اخی مړ دې رانه موبی اخی مړ دې رانه موبی د بیلتون قیامت دې ما لیدلی موبی کاش کې ژوند دې مازدیګر هیڅ نه لرلی کاش کې ژوند دې مازدیګر هیڅ نه لرلی چې دا لمر پرې وتی نه وی زه د ستړو ماښامو ته پاتې مه وی خدای ما نه دې زما شمس ورک کړی مه وی خاورې خاورې دې ها گل گل سړی نه وی د سپرلی نری شماله. د سپرلی نری شماله څه نری څړیکړې مې زړه کړي ژوند به نور را سره څه کړي. د سپرلی نری شماله څه نری څړیکې مې زړه کړي ژوند به نور را سره څه کړي ما نه پاتې شیرین کلی نغری به مې اوس تنګ وي د تنور غاړه به یخه چا به پاستی دستکۍ پرې پخې نه وي او حجره به یې خالی نه میلمنو وي. د سپرلی نری شماله د سپرلی نری شماله د کلا د څنګ باغچې نه راته وایا ارغوان پکې ډیر شوي د مرسل ګلو څه حال دی زردالو به وي ګل کړی ها څوکۍ د لرګي اوس هم هلته ایښې خړه ځمکه یې پستو وښو فرش کړي سپین ګلان پرې ورېدلي. سپرلی نری شماله د سپرلی نری شماله د کړکۍ خوا ته باغچه کې مو څه حال دی د ګلانو د نوتاکو ها دوه لویې د توت ونې به اوس شنې وي چپرک ونې دې سږ کال توت نیولي الوچه خو به بیا نوې ړنګه شوي د کړکۍ مخ ته وړه مڼه ګل شوي. د سپرلی نری شماله د کړکۍ خوا ته باغچه کې مو څه حال دی د ګلانو د نوتاکو ها دوه لویې د توت ونې به اوس شنې وي چپرک ونې دې سږ کال توت نیولي الوچه خو به بیا نوې ړنګه شوي د کړکۍ مخ ته وړه مڼه ګل شوي. د سپرلی نری شماله د سپرلی نری شماله د کلا شا باغ شین شوی تاکو وږي را شنه کړي د خستاکو بوی مې یاد شي دهقانانو بیا پنډونه ترې تړلي ها انځر به وي زما له قد لوړه شوی ها د باغ کونج کې سنځلي به وي یا عطر شیندلي چای خاخ زما د نیا کوټې ته وړی اخ قربان یې په عطرو یې مینه زړه مې وچ پسې خوږیږي د ټټر د لونګین بوی مې یادیږي زړه مې وچ پسې خوږیږي د ټټر د لونګین بوی مې یادیږي څومره مینه یې را کوله ډوګۍ به مې بلله خدایه کړې یې د جنت مسته بلبله. د سپرلی نری شماله اوس به کلی شین جنت وي اوس به کلي کې واده وي هرې څانګې به وي نوې ګل دوزي جامې اغوستي له خوښۍ او له مستۍ به په چکچکو په نڅا وي تا به هم په پستو شونډو پر ښکل کړې سرې غوټۍ وي. د سپرلی نری شماله د سپرلی نری شماله مرغکۍ به وي خوشحاله څه نری باران به ووري د سپرلی نری شماله مرغکۍ به وي خوشحاله څه نری باران به ووري خوشبوی به خیژي آن له خړ دیواله د چنچڼو به تنګ وي اوراګانې بلبلان بل سرو گل تاویگی و گلپان بنتیگی د نرگس په وږمو به فطرت غرق نشکیږي ژوند به څه تر تازه وي ته واخلاصه د جنت به دروازه وي ته واخلاصه د جنت به دروازه وي
له امینه فنا مننه چې دا شعر په خپل شخصي رادیو ادبي مجلې ته راستولی وو اخلی فنا له غو پینځو افغان شاعرانو څخه ده چې پروسه شکالي د غوړه شعرونو د وی پانی لوري چې د ادبیاتو استاد جنید شریف چلبی جایزه ترلاسه کړه. استاد جنید سشکال بیا اعلان کړی دی چې هغه افغان شاعران او شاعران چې عمرونه یې د 1440 کلونو ترمنځ وي د دوی وی پانی ته د خپل درې درې شعرونه واستوي. هغه کسان چې پروسه شکالي جایزه اخیستي ده هغه ته سشکال جایزه نه ورکول کیږي. استاد جنید ازادي راډیو ته وویل چې د وریله لومړی نیټه شعرونه ورستولای شي او سش کال به هم 500 کسانو ته د شعر جایزې ورکړي. لومړی جایزه به 500 امریکایي ډالر وي چې یو شزینه او یو نارینه شاعر به ترلاسه کوي. دویمه جایزه د 300 ډالر ده چې له جنسیتي محدودیتونو پرته دریو شاعرانو ته ځانګړي کیږي. د نوی کال بل نوی ادبي هڅه دا ده چې په خصوص کې د کتاب علمي بهیر غواړي چې خپل ووم کتابتون پلانګو ورسو کې پرانیسي. د دې بهیر یو غړي محتاب آریان ازادي راډیو ته د واتس اپ لاري پر استولې پیغام کې وویل
کتاب علمي بهیر داوم کتابتون لپاره خپل هڅو کوششونه روان کړي دي او موږ ډېر هڅه په دې باندې دا چې ترڅو د سوشل میډیا لاره د فیسبوک لاره او بعض د ملګرو له طریقه موږ د ووم کتابتون ته کتابونه راټول کو ترڅو وکولای شو چې په ولر پرته سیمه کې موږ بل کتابتون څنګه فعال کو. ډېر د خوښۍ ځای دی او د خوشحالۍ ځای دی چې موږ په خصوص ولایت کې د ووم کتابتون لپاره خپل کوششونه جاري ساتلي دي او د ملګرو او دوستانو همکاري دو چې موږ په دغه برخه کې څنګه مرسته کړې د کتابونو پر ټولو ولکه او مونږ کتاب علمي بهیر ډله به په دیوت باندې کې په نږدې ورځو کې ترسو مونږ دیوم کتابتون لپاره څنګه کوو یو نوښت وکړو یو بل کتابتون فعال کوو یو بل رفرتي سیمه کې ترسو مونږ دغه د مطالعې دود لا هم نور فراخ کوو.
د دې بهیر بل غړی نجیب الله احمدی وایي چې د ووم کتابتون لپاره تروسه پلسکونو کتابونه راغونډ کړي دي.
تر دې دمه مو د ووم کتابتون لپاره د بهیر د غړو پر هڅو او هان تقریبا د 200 په شاوخوا کې مختلف نوو کتابونه راټول کړي دي او غواړو چې د خوست په یو بل سیمه کې د کتاب او مطالعې تر مینهوالو ورورسو او ان شاء الله هیوادوالو ته ډاډ او اطمینان ورکوم شي. دا لړۍ بنور هم روانه وي او ان شاء الله هڅه هان کوو ترسو د خوست سربیره په نورو ولایتونو کې هم دا ډول پروګرامونه ولرو.
کتاب علمی بهیر تر دې مخکې په موسی خیل، اسماعیل خیل او مندوزیو، ګوربز او د خوست په مرکز کې شپږ کتابتونونه فعال کړی دي.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
په ننګرهار کې سش کال د نارنج ګل دودیزه مشاعره ل خپل وخت مخکې وشوه. د کپمیاشت په نه بشتمه د جلال آباد شهر سراج العمارت تاریخي بن کې د نارنج ګل توریزه میله او مشاعره تر سره شوه. شاعرانو په خپل شعرونو کې د نارنج ګل د وشمو ستاینه وکړه او د غراسې په افغانستان کې د تلپاتې سولې مینا ورور ولې پیغامونه ورکړل. د نارنج ګل دوریزه مشاعره سمش همکار بسر الله قادل څارلې او دا راپور پرې جوړ کړی.
هر کال د پسرلی پر اتلو سره چې ننګرهار کې د نارنج ګلونه پسپړې دوشي د جلال آباد خار کې د نارنج ګل په نوم دودیزه کلنې میله او مشاعره تر سره کیږي. سږ کال د طالبانو تر واک لاندې د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست دا مشاعره ځکه خپل وخت څو ورځې مخکې جوړه کړه چې د دوی په خبره د روژې مبارکې میاشت له پسرلی سره وزې راغله او بیا مشاعره ځنډېدله. د ننګرهار اطلاعات او کلتور رئیس مولوی نور محمد حنیف ویل د نارنج ګل مشاعره له 13 لسیزو راهیسې د هر نظام پر مهال د ځایي شاعرانو فرهنګپالو لخوا جوړیږي. نوموړي ویل
د نارنج ګل مشاعره د حکومت لخوا تر سره کیږي خو کاملا ولسی رنګ لري، دا مناسب بڼه لري. دا مشاعره اوس د نارنج ګل دغه مشاعره ګڼل کیږي چې د پسرلي په رنګین موسم کې تر سره کیږي. د نارنج ګل مشاعره سره د ملي کلمه هم کاریږي. ډیر کلونو د نارنجګل له مشاعرې سره یو ځای بازار ته ورته میلان جوړ شوې ده. ملي خوشحالي به ورته کېدلې، کوچان به اوښان هلته راوستل، کږدۍ به جوړېدلې او د کوچانو ژوند ته څه به وړاندې شو، خوراکي توکي به راوړاندې شولې او بازار به جوړېده.
د جلال آباد ښار سراج العمارت په تاریخي بڼ کې د نارنج ګل دودیزه میله او مشاعره کې د هیواد مرکز او ولایتو څخه لیکوالانو، شاعرانو، مسؤلینو او د کوزي پښتونخوا څخه راغلیو شاعرانو برخه اخیستې وه. شاعرانو په خپلو شعرونو کې د مینې، ورورولۍ، ټول هیواد کې د تلپاتې سولې او آرامۍ پیغامونه ورکړل.
وطن ساتو را جګړه کې مهاجر نشوما، خو تجربه شوم خائنان مې درکې او پیژندل.
او د ټي ټي پی سمرو ډاډا وسه موږ هم درګرو.
د نارنج ګل سګنۍ مشاعره کې د دغه ولایت د تیاتر لوبغاړو تمثیل هم وړاندې کړ چې د خلکو لخوا بدرګه شو. د یادې مشاعرې په څنډه کې د ننګرهار د خطاطانو اتحادیې له لورې جوړ شوی نندارتون هم نندارې ته وړاندې شو. د نارنج ګل مشاعره په لومړي ځل په 1444 هجري شمسي کې په جلال آباد ښار کې د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست او د دې سیمې ادبپالو په زیار او نوښت ترسره شوه. له تیرو څو لسیزو راهیسې هر کال دا مشاعره د پسرلي په راتلو او د نارنج د ګلونو د وږمو له خپرېدو وروسته ترسره کیږي.
د نارنج ګل د مشاعرې راپور مو اورېده. په کندهار کې هم په یوې مشاعرې کې د څو ولایتونو په سلګونو شاعرانو، لیکوالانو او د ادب مینوالو برخه اخیستې وه. جزئیات د فريدې سیال په راپور کې.
د الهام ادبي بهیر کلیزه په کندهار کې تر نوروز څلور ورځې مخکې ولمانځل شو. دا دې بهیر ځوان فعال غړي مسعود اریختین ازادې رړیو ته وویل،
په کابل، ننګرهار، غزنی، زابل، هرات او د کندهار د مختلفو ولسوالیو ترڅنګ د مرکز زیات شمیر ادیبان او شاعرانو، ترنم کوونکو او د ادب مینوالو په کې ګډون کړی وو.
خغل اریختین زیات کړه چې د الهام ادبي بهیر په کلیزه کې په سلګونو کسانو ګډون کړی وو. د دې بهیر یو مشر حیات خان همت ازادي رډیو ته د خپل غوندو او فعالیتونو په اړه وویل،
الهام ادبي بهیر د نن څخه دوه کال مخکې د پیروز احمد تنویر د زیاره هڅې په اساس باندې په شکاپر دروازه کې منځته راغلی. دا بهیر څو کمیټې لري، چې یو کمیټه یې د اړیکو جوړولو کمیټه ده، بل یې د نشراتو کمیټه ده چې د محمود الله عبرت په غاړه ده، او بل یې د میلمستیا او د میلمنو د راتګ او د هغوی د انتظامات او د خدماتو دپاره ده.
د الهام ادبي بهیر په غونډه کې ګڼو برخوالو په ترنم خپل شعرونه ولوستل.
یا ته پښتون نه یې او یا خو جنتی ځان رښتیا وایې زما خوب کپی نه یې.
د نجیب الله مل ترنم په کندهار کې تر دې ادبي غونډې یو ورځ مخکې په ننګرهار کې پنځون فکری بنسټ یو نوښت وکړ. د بنسټ د ویلو یو غونډه په تر سره وی لیکوال، څېړونکی او نقاد محمد آصف سمیم ولمانځه. پنځون فکری بنسټ نږدې څلور میاشتې مخکې فعال شو او د استاد سمیم لپاره د کپ پښپښوښتمه د ننګرهار په کامی کې غونډه جوړه کړې وه. په دې غونډه کې د ادبیاتو استادانو، لیکوالانو، شاعرانو، یو شمېر خبریالانو او د ادب مینوالو برخه اخیستې وه. د پنځون د فکری بنسټ له مشر اجمل جنت څخه به واورو چې دا ستاین غونډه د ده په اند څومره بریالۍ وه.
په دغه منځغونډه کې د پوهنتون استادانو، لیکوالو، شاعرانو، قلموالو، د اطلاعاتو کلتور استازو او د ادب لارویانو برخه درلوده چې د استاد د شخصیت، د استاد د ژوند، د استاد د ټولنیزو نزاکتونو، د استاد د خاطرو او د استاد پر فن باندې پکې مقاله ویناوي شیرونه تر نمونه وویل شول.
جنت صاحب کلمو پریکړه وکړه چې استاد سمیم ول منځي
د استاد سمیم د مازغون دی په تړاو باندې خو له موږ سره فکر لډیر وخت نه وو، خو په سیستماتیک ډول باندې شاوخه یونی ممیش مونږ د غونډې ته کار وکړه، له استادانو سره په دې تړاو وغږی، د استاد سره مو همغږي وکړه. هغه څوک چې د استاد په تړاو باندې پوهېدل، د استاد له ژونده، د استاد له ماشومتوب او د استاد له هغه د مکتب له دورې نه دوی معلومات درلود، د هغوی لیکنې ان د استاد چې قاضي صاحب کاف الله مو هغه مو په دغه غونډه کې دعوت کړی و، هغه خپله په دغه غونډه کې مفصلې خبرې وکړې او د استاد سمیم په تړاو باندې وغږېده.
هغه کومې برخې دي ساس په باور که پام ورته وشي په راتلونکي کې به داسې غونډې نورې هم شي ترسره شي؟
زموږ هغه کله چې د غونډې هغه راپور خپور شو، عکسونه خپاره شو او خلک خبر شو، نو هغه فیډبیک بیرته موږ ته ډېر مثبت راکړل شو او خلک ډېر خوشحاله وو، ځکه چې پنځون یو حقدار شخصیت او حقدار لیکوال او استاد ستایل بیا منزل وو. نو زموږ هغه څه ډول چې فکر وو، کومه طرحه چې موږ جوړه کړې وه او څه ډول چې زموږ پلان و چې دا غونډه ترسره شي، هغه بریالی وو او دا بریالیتوب موږ د خلکو په خولو، د خلکو په نظرونو او د خلکو په لیکنو کې چې بیرته یې پر موږ کړې وي هغه کې وکوت.
د پنځون فکري بنسټ له لورې د غونډې کوم راپور چې ما ولوست، هلته ځینو دوستانو د درانه استاد ځینې خاطرې هم شریکې کړې دي. تاسو هم مخکې د مرکې په پیل کې دې ته اشاره وکړه، کومه یوه جنسب ستاسو په ذهن کې شته چې د ازادي راډیو ادبي مجلې له مینوالو سره شریکه کړي؟
په غونډه کې له استاد نه د مشرانو چې کوم خاطرې وي هغه هم شریکې شوې. په هانسب نګارم خپلې خاطرې وویلې، تر څنګ یې باز محمد عابد صاحب څو خاطرې شریکې کړې چې یوه یې دا وه چې کله تقریبا دیرش او دیرش کاله وړاندې افغان ادبي بهیر رامنځته شو، نو په لومړیو کې راپور چې و نثار صاحب لیکلو، بیا نو نثار صاحب بوختیاوې ډېرې وې، نو سالک صاحب ته دا مسؤلیت وسپارل شو چې نور گزارش لیکه. نو کله چې سالک صاحب لومړی گزارش ولیکه غونډې ته راغی، دریسته چې ودرېده نو په څو ورقو کې دا لیکلې وو، نو دا ورق یې همداسې مخ ته نیولې وې او راپور یې لوسته چې د دې ورقو چې و د سالک صاحب مخ پناه کړی وو ناستو ګډونوالو ته نه ښکاره کېده. کله چې وای دا راپور پای ته ورسید، نو استاد سمیم پیغه که چې راپور خو ډیر ښایسته و، ډیر ښکلی و او مونږ خوشحاله دی ته و چې راتلونکي ناسته کې به یو ښایسته هلک راپور لولي، خو موږ له دې نه و خبر چې ګلان شرمیږي مخ په پاڼو پټوي نه. نو کله چې دا جالبه خاطره وویل شوه، نو غونډې ته ځانګړې ښکلا ورکړه او ټولو ګډونوالو ورسره وخندل او هغه جالبیت یې وروبخه.
جنت صاحب، تاسو د استاد سمیم د غونډو د لمانځلو پر مهال ژمنه وکړه چې ښاغلي سمیم ته به داسې نورې غونډې هم جوړوي، له دې ژمنې څخه مو مطلب د ورته بلې غونډې جوړېدل دي؟ کوي کله به بله غونډه ورته جوړوي؟
پنځون فکري بنسټ چې هدف یې یوازې مشاعرې تر څنګ لیکچرونه او سیمینارونه نه دي، بلکې د هغه کادرونو او د هغه کارند اشخاصو نمانځنه هم ده چې هستې دي او په ژوندونه یې غواړي چې ونمانځي. هدف دا ده چې د پښتنو په تړاو باندې یوه خبره دا کېږي چې دوی په مړو کې بد نه لري او په ژوندو کې ښه نه لري. زموږ دغه فکر شي مشته، زموږ د پنځون هدف دا ده چې د لمنځه ویسي او هغوی چې یو څه ورسره دي او ارزښتونه دي، هستې دي، پنځون به نمانځي، په تړاو به یې غونډې برابروي او هغه خواوې چې خلک ترېنه خبره دي او د شخصیت او فن په تړاو باندې ګونګې دي، ناڅرګندې دي، هغه برابر سره کوي او راتلونکی نسل چې دا ګوري، دا لولي، دا اوري، ورسره بانګېزه او روحیه اخلي.
له ښاغلي جنت څخه مننه. د درانه استاد آصف سمیم یوه مهمه ژباړه پر اوسش کال په پېښور کې چاپ شوه. د دې اثر یوه نسخه په جرمني کې وموندل شوه او یوه برخه یې تر دې مخکې په کراچي ښار کې ترلاسه شوې وه، چې بیا پر دې اثر استاد حبیب الله رفیع کار وکړ. استاد رفیع ازادي راډیوي مجلې ته پروسه ښکال ویلی وو چې اسرار الافغان کتاب 400 کاله پخوا تالیف شوی دی. په دې کتاب کې د افغانانو شجرې خبرې شوې دي او دا ډیر مهم اثر دی چې هغه شکوک له منځه وړي چې د پټې خزانې په برخه کې ځینې مطرح کوي. همداراز د په وینا د افغانانو د هویت په باره کې په دې کتاب کې خورا په زړه پورې معلومات درج شوي دي. استاد رفیع پر دې کتاب سریز هم لیکلی ده او اوس استاد سمیم له فارسی پښتو ته ژباړلی چې پښتو اکاډمي په پېښور کې چاپ کړی دی. له همدې ښه خبر سره به دا خبري مجله له یوې نوروزي سندرې سره راغونډه کړو. زه احمد شبر له تاسو اجازه اخلم. تر بیا.
لبامی بلخارا پاتا نوروز د سحر باد